پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه کې مو ز فریده سیال قربانې د افغانستان او نړۍ روسیو مهمه طالب درته لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته یې اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې چې ازادي رادیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلي نجونې په جړه بیرته کورونه ته ستنې شوې د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونې د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپل ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او باید د حق لري ونه خستل شي په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پیل شوی و خو یو اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه د دې خبرې خبرېدو وروسته د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهدی به خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې د ښوونځي د چا په امر فعال شوې دي لیو کالډیر موده کیږي چې د طالبانو حکومت لشبګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او له نړیوالو او کورنۍ فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې د ښوونځي بیرته پرانیزي په کروشیا کې د دوه ریلونو د ټکر لامل درې تنو خپل ژوند بایلل دي او یو لسنه نور ټپیان شوې دي د کروشیا پولیس ویل چې دغه پیښه پرون مخام نو وخت د کروشیا او بوسنیا په ګډه پوله رامنځته شوې ده د پیښې تر اوسه څرګند نه ده او په دې اړه څېړنې پیل شوې دي د چیچنیا مشر رمضان قادروف اړوند شاوخوا لسکونه ملیشه ځواکونه د اوکراین خرسون سیمې ته رسیدلې دي د کرملین پلوی چیچنیایي ملیشه اوکراین ته د دې لپاره سول شوې دي چې له روسي ځواکونو سره مرسته وکړي د قادروف په مشرۍ ملیشه ځواکونه په شمالي قفقاز سیمه کې په پراخ بشري سرغړونو تورن دي د بریټانیا دریم پاچا چارلز د ملکې الیزابت لمړی نیورسته په خپل نوړی وینا کې وویل چې د خپل مور لارې ته دوام ورکړي چارلز چې د سپتمبر پاتمه د خپل مور لمړی نیورسته د بریټانیا پاچا شو وی وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راس خدمت ته چمتو دی د راپورونو لمخ کې ملکې الیزابت په 1903 کال کې چې ویش کلنه و په خپل وینا کې ویلی و چې د بریټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته په خدمت کوي نو موړی ل اویا کلنۍ واکمنۍ روسه د پنځمبه پورز مرشوا ته ودا چې د هغې مړې به ل سکاتلند څخه لندن ته ولېږدول شي خو په دې اړه چې کله به خبرو ته سپارل کیږي تر اوسه څه نه دی ویل شوی په پام کې دا چې د ملک الیزابت د خخول په مراسم کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پایلوب کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدل چې پاکستان ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړي د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو لدې ډلې چې په دې لیک کې ګډون کړی وو همدا دوه لوبډلې فاینل ته راوتلې دي د دې جام وروستۍ لوبه به سبا یک شنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ ترسره شي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو په پکتیا کې د نجونو ښوونځي بیرته وتړل شو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا د راپور لمخې افغانستان د هغو 9 هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا اړتیاوې نه دي پوره کړې خو طالب چارواکي دغه راپور دی
اسلامي مراد ټول پوتیشا په ډېر شفافیت سره مساتې نو مخکړه د شفافیت پر ډېر قوي میکانیزمونه لرو
خو کاربوهان بیا په دې اړه نور نظرونه لري
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلې چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي
د اسداباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بارونکو موټر د وزن معلومولو لپاره تله درول شوې ده کونړیان ورته خوشاله دي
ډیر ضرورت و دې ترازو ته کوم موږ گاډي چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرول کی مثال نور دغه څه کوم
نور مطالب هم درته لرو منتیم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په پکتیا کې لشبګم ټولګي پورته لسګونن جنونو نن مظاهره وکړه. دوی وروسته له هغې په لاریون راوتلي چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانستي ښوونځي بیرته د دوی په مخ وتړل شول. سفیلا ستانګزی را سره په سټوډیو کې ملکیږي او دوی به د دې راپور جزئیات موږ ته وایي.
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو هغه ښوونځي بیرته وتړل چې دوه اونۍ مخکې پرانستل شوي وو. نجونې چې سهار ښوونځیو ته له تګ منع شوي وې، د کورونو په ځای راسن د پکتیا مرکز ګردیز ته په لاریونو وتلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد یې غږ وچت. پخواله رسنیو د دې مظاهرې څو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوې کې د مظاهرې یوه ګډونواله او د ښوونځي زده کوونکي په ژړغوني غږ وایي، د نننۍ مظاهرې او د ښوونځیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې له رئیس مولوي منیب نه وپوښتل، خو هغه بې خبري وښوده او ویل چې دمګړی په سفر دی او وروسته به معلومات شریک کړي. د راپورونو له مخې دوه اونۍ مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې لشپږم ټولګي پورته زرګونه نجونې پکې زده کړې کوي، د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانستل شوې وي. په ځینو نورو نتایج شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دي. تیره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي و چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو پکتیا کې د نجونو پرانستل شوي ښوونځي بیرته وتړل، چې له کبله یې دغلته لسګونو نجونو مظاهره وکړه. د ښځو د حقونو افغان فعاله او شنونکي تورپیکۍ آریان سره ده. له دې به واورو چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو پرانستل او بیرته تړلو په اړه دوی څه فکر کوي. میرمن تورپیکۍ، ستړې مشي او مننه چې زموږ بلنه مو منله. هغه څه چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو سره وشول، پرانستل شول، نجونې هیله مند شوې، دوی ته هیلې پیدا شوې او دغه ښوونځي بیرته وتړل شول، تاسو د طالبانو دغه چاره څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته مننه چې باسته مو دعوت کړم. مطلب دا مرغه نن سهار موږ په داسې خبر باندې پیل کړ چې ډېر خوشینونکي موږ ټولو لپاره، په خاص توګه نجونو او افغانو مېرمنو لپاره، پکتیا کې چې تقریبا دوه اونۍ مخکې ځینې ښوونځي د نجونو په مخ پرانستل شوي ول، نن متاسفانه چې دا ښوونځي بیرته وتړل شول او زموږ لوڼې او خویندې په ډېر بد وضعیت کې په ډېرې جګرخونۍ سره بیرته کورونو ته راهي شوې، چې زده کوونکو په لارینو لاس پورې کړ او د دوی د لارینونو او د احساساتو او د خپګان ویډیوګانې موږ په تمګو تاسو په خواله رسنیو کې مو لیدلې چې نشر شوې. نو کله کله سړی حیران پاتې شي چې دا رقمې حکومت، دا رقمې یوه تصمیم ګیري څنګه کېدلی شي په یوویشتمه پیړۍ کې چې دنیا په علم او په تعلیم سنباله ده. په داسې یو وخت کې مو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو، یا داسې یو ټولنې پورې تړلی استو، یا داسې یو حکومت لرو چې له علم سره ښکاره دښمني کوي او د نجونو په مخه تقریبا د یو کال شو چې ښوونځي تړلی دي. موږ د داسې یو حکومت بیلګه په ټوله نړۍ کې نه لرو، که هغه اسلامي هیوادونه یو که د نورو قوانینو هیوادونه. متاسفانه زموږ په ټولنه کې فعلا دا ستونزه موجوده ده او دا به ډېر خطرناکې پایلې او عواقب ولري. تقریبا دوه اونۍ مخکې چې په پکتیا کې په ځینې سیمو کې ښوونځي پرانستل شول، کمې منابع چې موږ په معرف وزارت کې لرو، البته پخوانی منابع چې هغوی اوس هم هلته کار کوي، د هغه منابعو د راپورونو په اساس ویل کېږي چې دا ښوونځي د حقاني ډلې په امر باندې پرانستل شوي ول، ځکه کدا د کې ولسونو نقش درلودلی او د ولسونو صلاحیت وای. نو ولسونه خدا تیر یو کال رئیس قومي مشران، دینی علما او عام ولس په دې لټه کې دي. او دا
میرمن آریان هو بخیدلتی او پښتنه لرما سره لدی چې تاسو مې یادونه وکړه چلته د حقانی شبکې په طرفداري باندې خوانځي پرانستل شوی و. زیاتره طالب چارواکي د خوانځي د پرانستلو طرفدار دي، په ځنګړي ډول باندې لوړپوړي چارواکي ځینې چې هغه کله کانفرنسونو کې خبري کوي وای چې باید میرمن ته حق ورکړي شي خوانځي پرانستل شي. ولې تر اوسه پورې دوی نه د توانې دلې چې دوی په یو خلوص یو خوانځي پرانیزي؟
ګورې ستونزه اساسي دا ده چې په تیر دوره کې کله شل کاله مخکې تقریبا طالبانو حاکمیت درلود، نو وکیل احمد متوکل او همداراز ملا عبدالسلام ضعیف په دې رابطه کې یو مرکه درلوده. البته دا مرکه د ضعیف صاحب په داوس وختو کې تیر وختو کې نشر شوی و چې هغوی دغه مسله هغه وخت کې له خپل ملا عمر سره مطرح کړې وه. نو ملا عمر ورته په ډاګه ویلي ول چې موږ د اجازه نه ورکوو چې د موږ د انجونو نه د انجونو له تعلیم نه څوک سیاسي استفاده کوي او خپل منافع تامین کړي. دا مسله په دې معنا چې په هغه وخت کې د طالبانو په رهبری کې په خاصه توګه خپل ملا عمر په دې رابطه کې مخالفت درلود او د انجونو د ښوونځیو او د ښځو د زده کړو او وظیفې سره هغه شدیدا مخالفت درلود او هیڅ کلم راضي نه و چې ښوونځي د پرانیستل شي او ښځې د دندو تستنی شي. د طالبانو اوسنۍ رهبری په خاصه توګه خپل د ملا عمر ځایناست یا هغه په دې عقیده او باور دی چې انجونو ښوونځي باید پرانیستل شي او همدارنګه د ښځو دندو تستنېدل هغه لپاره یو غټه ستونزه ده ځکه هغه دا نه مني. نو اوس په دا نور چارواکي طالبانو چې دي د امیر له دغه امر نه سرغړونه نشي کولای. خو په ځینو مواردو کې په خصوصا دغه د پکتیا په ولایت کې چې دا چې خلک ډېر پتنګ راغلل او خلکو بار بار دا تقاضاګانې کړې او دې تر څنګ د طالبانو د رهبرۍ په حلقه کې هم ځینې اختلافات په دې رابطه کې شتون لري او ځینې په دې عقیده دي چې دا ښوونځي د پرانیستل شي ځکه دوی نه غواړي چې د شلو کالو مخکې ترخه تجربه بیا تکرار شي. اما خپله د دوی دغه رهبر د دې موضوع سره مخالفت لري او شخص هغه نه غواړي.
میرمن آریان، که چرته ښوونځي پرانیستل نشي او همداسې دوام وکړي چې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي، اغیزه به په افغان ولس وي او بیرته به د طالبانو پر حکومت وي؟
لیو خونه خو به دا دغه د طالبانو خپلمنځي اختلافات لا هم ژور کړي. لکه څرنګه چې اوس هم په ډاګه شوه چې د پکتیا کې ښوونځیو پرانیستلو یو علت د دوی خپلمنځي مخالفتونه دي ځکه حقاني ډله غواړي ښوونځي د پرانیستل شي خو بله ډله نه غواړي چې پرانیستل شي. لیو ور خدا دا په دې معنی چې دا یو د یوې ډلګې په توګه دي تر اوسه خپلمنځي اختلافات لري او د یو واحد حکومتداري په شکل دیني دراوتلي. لیو خونه به دا اختلافات ژور شي، له بل اړخه به د موږ ولس لپاره ډېر زیانونه ولري ځکه چې موږ یو بشپړ نسل تباهۍ سره مخ هغه نسل چې رسیدلې ځوان ده او ادي ته آماده ده چې لوړ زده کړو کې پاینده کې دي ټولنې ته د خدمت جوګه شي. هغه نسل به ډیرو ستونزو سره مخ شي، انجونې به په ډیر کم عمر کې اجباري ودونو تاړ کړی شي، په کور به کینی او هغه تمې چې له نوي نسل نه کېدلی شي هغه به لیو مخه له ستونزو سره مخ شي. او د دې تر څنګ موږ ویره دا ده چې لکه شل کاله مخکې چې افغان مېرمنې افغان انجونې وځپل شوې په کوچني سن کې د شوی او په کور کې ناستیدل نو دغه ستونزه وربړه بزیاته شي او د موږ دغه بشپړ نسل چې د شلو کلو په اوږدو کې تربیه شوی ده د دوی حق کې بستره جفا او شي چې دا اوس هم روانه ده. او اوس هم
مېرمن آریان دغه مسل چې تاسو یادونه کړه دا به جبران کیدون کی وی
دا به په هیڅ صورت ځکه چې موږ د تیرو شلو کلو کومه تجربه چې لرو ډیری داسې میرمنې زه پیژنم حتی د موږ د کورنۍ غړي دي چې شل کاله مخکې تقریبا طالبان او د جهادي ډلو لخوا چې په کور کې نول شوي هغوی هغه څه چې هغوی تجربه کړل هغه ستونزې چې هغوی ولیدلې او هغه جفا چې د هغوی په حق کې وشو هغه هیڅکله جبران نه شو. نو اوس عین شرایط دي کوم ستونزو سره چې افغان نجونې مخ دي او دا چې ښوونځي تړل شوي دي نو دا خو نه جبرانېدونکې موضوع ده. یو نسل تاسې بسته او نسل څوک له تعلیم نه محرومه کی او ډول ډول ټولنیز ستونزو سره مخ شنو دا تشه به موږ څنګه ډکو او دا خلاص را منسته شوی دا چې دا یو بستا نسل بل وړ زده کړو ته لار نه پیدا کی دا به څنګه ډکیږي او دا اصلا نه جبرانیدونکې ده ځکه دا اوستره جفاده دی ولس په حق کې دی او قشر په حق کې. همدارنګه رقم چې نران دي ټولنې برخه دي خو خزي او انجونی هم د ټولنې برخه دي او د ټولنې پیشرفت د ټولنې پرمختګ او بقا د انجونو لوند نه د خزو لوند نه پرته خو ناشونه ده. او دا په نړۍ کې بیلګه دي د حکومت ولې نشته لکه دا اوس چې موږ تاسو تجربه کوو چې انجونې د ښوونځي ته نه ځي خزې د دندو ته نه ځي خزې او انجونې د ټولنې برخه دي موږ څنګه کولای شو د ټولنې نیمه برخه له ټولنې حذف کړو دا اصلا ممکن نه ده. او دا چې کوم لړۍ پلکړی کړه او غزيږي نو دا به ډېره خطرناکې پایلې ولري او نه جبرانېدونکي عواقب به ولري.
ډېر زیات
مننه. او دا لړۍ چې اوس پرې شوې ده دا بیا پیل شي او غزيږي ټول سیمو ته د افغان ولسونو افغانو میندو لونو دا خواهش ده تقاضا ده چې دوی پینوان دی او مسول حکومت دغه خدمات چې دوی مسولیت ته دی فرض ده بد ولسته وړاندې کی او د خوانځي باید بیرته پرانیستل شي.
ډیره زیاته مننه میرمن آریان چې موږ سره مو په خبرونه کې ونډه واخیستله. میرمن تورپیکې آریان و افغان فعال میرمن چې موږ سره په پکتیا کې د نجونو د خوانځي او بیرته تړل کېدو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا د راپور لمخې افغانستان د هغو 98 هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا اړتیاوې نه دي پوره کړې. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت چې له هم دغه هیواد یې په رسمیت نه دی پیژندلې، د خپل حکومت د بودیجې مصارف او د قانونو د قراردادونو په اړه معلومات له خلکو او دوی سره نه دی شریک کړي. د راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت هیڅ یوې ادارې په تیر یو کال کې داسې اقدام نه دی کړی چې د بودیجې د وړتیا په اړه معلومات شریک کړی وي او د کال په پای کې راپور خپور کړی وي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور په خبرېدو ویلي افغانستان یو له هغو 98 هیوادونو دی چې تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د بودیجې مصارفو په اړه د روڼتیا لپاره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. دا ارزونه یو سلو یو څلوي هیوادونو لپاره سوي چې له دې جملې څخه 2 هیوادونو د مالي شفافیت اړتیاوې پوره کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې راغلي د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې هیڅ ادارې داسې اقدامات نه دي ترسره کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان د مالي شفافیت الکتر لګه اړتیاوی پوره کوي. هیڅ ادارې په یو مناسبه موده کې د اجرایی بودیجې وړاندیز یا د کال پای راپور نه دی خبر کړای. په دې راپور کې د طالبانو حکومت ته د تش په نامه موقت حکومت استعلام کول سوی او ټینګار سوی چې د طالبانو د حکومت د تش په نامه پوځي او استخباراتي خدماتو د بودیجې په اړه عام خلکو ته معلومات نه دی ورکړل سوی. د راپور زیاتوي چې طالبانو د قانونو د کیندنې په اړه د قراردادي شرکتونو او استخراج کوونکو هوادونو سره د کړیو تړونونو په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي او لا مشخصه نه ده چې آیا طالبان په حکومت کې داسې یو اداره یا بنسټ لري چې د حکومت پر مصارفو یې د نړیوالو معیارونو او اصولو لمخې څار ولري. د غراپور کې پر طالبانو ټینګار سوی چې د حقیقي عوایدو د راټولولو، د بودیجې د مصارفو او لګښتونو په اړه باید وخت په وخت رانه اسناد او معلومات خپره کړي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی امریکا ته د شفافیت اړوند وضاحت ورکولو ته اړ نه دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت یو منظم میکانیزم لمخې د حکومت د بودیجې مصرف او عواید سنجوي.
اسلامي مراد ټول بودیجې په ډیر شفافیت سره مساتي او مخکړه د شفافیت پر د قوي میکانیزمونه له روسي هغه په تیر شلو کال کې امریکا په وجود کې دلته نو د قانون او د استخراج او د قراردادونو په اړه باندې معلومات ټول د پټرولیم وزارت په سایت باندې خپري.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د قانون وزارت او جنو نورو اړوندو ادارو ویپانې وکټلې، خو تر ډیره د یاد وزارت او ځینو نور ادارو لوی پانو څخه هغه راپورونه یا پاکړل سوي او یا هم هیڅ نسته چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال ځینو سترو شرکتونو سره سوي وو او لا هم د هغو قراردادونو لمخې په ځینو برخو کې فعالیتونه کیږي. ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د شفافیت لپاره لازم قوانین، تګلار او څارونکي بنسټونه نه لري. له دې جالي د اقتصادي چارپو ظریف امینیار ازادي رادیو ته وویل
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلی چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي او د یو مشروع او ټول شمول دولت ایجادولو زمینه برابر کړي. بنان تر اوسه لازم بنسټونه، قوانین او د نظارت میکانیزم شتون نه لري چې شفافیت مسره شي.
که څه هم د تیر جمهوری حکومت هم څو ځله د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو د راپورونو مخې د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې اداري فساد پکې زیات و، خو په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو او کورنیو څارونکو بنسټونو فعالیت پیل کړی و چې د حکومت پر لګښتونو او بودیجې څارنې کولې. د ځانګړي بازرس دولتي اداره یو له هغو و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو. د چچنیا د مشر رمضان قدروف اړوند شاو خوا سلګونه مليشز وکونه د اوکرين خرسون سیمه تر رسیدلې دي. د کرملین پلاوی چچنیایي مليشا اوکرين ته د دلی پرستول شوې دي چې لروسي ځواکونه سره مرسته وکړي. د قدروف په مشرۍ مليشز وکونه په شمالي قفقاز سیمه کې په پراخو بشري سرغړونو تورندي. جزئیات په دې راپور کې.
اوکرایني چارواکي وایي د چچنیا مشر رمضان قادروف ته وفادار شاوخوا 1500 ملیشه سرتیری د اوکراین خرسون ښار ته رسیدلی دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن راپور ورکړ چې د قادروف په نوم د وسلوالو دغه ته د قومي هویت په اساس د دې لپاره جوړ شوې چې په اوکرين کې د روسي لخوا د نیول شوې سیمو د امنیت په ټینګښت کې د روسي له پاو سره مرسته وکړي. په دې وروستیو کې هغه شواهد په زیاتېدو دي چې خي اوکرايني ځواکونو په خرسون سیمه کې له روسانو سره په جګړه کې د پاموړ پرمختګ کړی دی. په وروستیو څوونیو کې خرسون چې روسي پر اوکرين د ارغل په لومړیو کې ونیو د درنو جګړو ډګر و. قدروف ته وفادار ملیشا ځواکونه د روسي د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې رامنځته شوي چې عملاً د دې سیمې د یو خپلواک پاوڅ په توګه فعالیت کوي او له بشري حقوقو په پراخو سرغړونو تورن دي. اوکرایني چارواکو له څونه یو رئیس په خرسون کې د روسي د پاوڅ پر ضد د پراخو دفاعي عملیاتو خبره کوله او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د جمعې په ورځ پراکته د سفر پر مهال وویل په خرسون کې اوس د بریان نښې لیدل کیږي. آستن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په شاوخوا کې د اوکرایني ځواکونو د پرمختګ خبره هم یاد کړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې تقریبا د هرې ورځې په پای کې وینا کوي تیر شپه د دې پرمختګونو په خاطر د اوکراین پاوځ وستای او ویل چې اوکراینی سرتیرو پر روانونه کې د خارکیف په شاوخوا کې د دفاعي حملو لپاره د روسي له پاوځ څخه لدیر شو زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل د اوکراین هغه پوځي قطعه چې په ختیځ کې د روسي لخوا د نیول شویو سیمو د بیرته نیولو په عملیاتو کې ښکېلې دي اوس مهال د کوپیانسک خارګوټي پر لور درومي. اوکراینی چارواکي وایي چې کوپیانسک په دونباس سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې روسي ځواکونو ته د لوژستیکي موادو د رسولو په چاره کې خورا مهم رول لري.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن اگزامینر رسپانې له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې له امریکا او نورو لویدیځوالو سره همکاري کړې ده. رسپانې د امریکا حکومت د خپلو افغان متحدانو په ایستلو کې پاته بللی او لیکلی دي. د بایدن ادارې تیره اونۍ وویل چې د اکتوبر له لومړۍ څخه به د ځانګړو ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو هڅې پیل کړي او تمرکز به یې پر هغو افغانانو وي چې د کورنیو له غړیو سره اوس د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي. د واشنگتن اگزامینر رسپانې پر اساس دا اعلان له دې کبله بې معنا دی چې د هغو افغانانو په منځ کې چې د 2021 په اګست کې له افغانستانه ایستل شوي له 200 پرته ټول په امریکا کې منل شوي، خو اوس څرګنده نه ده چې د امریکا د حکومت نوی اعلان به په څه ډول زرګونو هغو ته ګټه ورسوي چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او ایستلو ته انتظار باسي. ورسپانې له یو شمېر دا ډول افغانانو سره خبرې کړي او په امنیتي دلایلو یې د هغوی اصلي نومونه نه دي خبره کړي. د صفی الله په مستعار نوم یو افغان چې د امریکا ځانګړي ویزې ته غوښتنلیک سپارلی وایي چې له امریکایي پوځیانو سره د کار کولو او ترجمانۍ په خاطر له بې شمېرو ګواښونو سره مخامخ دی. د 2003 او 2008 کلونو ترمنځ د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره کار کړی او په 2014 کې د ځانګړي ویزې لپاره غوښتنلیک لیږلی، خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. ځینې نورو ویلي چې طالبانو یو وار بیا کور په کور تلاشۍ پیل کړي او د هغو کسانو د نیولو او وژلو هڅه کوي چې له بهرنیو پوځیانو سره په یو نه یو ډول همکاري کړي وي. له بلې خوا ان بی سی نیوز پر خپلې ویب پاڼې لیکلي چې په امریکا کې تر 300 ډیر داسې افغان ماشومان اوسي چې د کورنیو غړي ورسره نه دي راغلي. ان بی سی نیوز وایي چې دا ارقام د کډوالو د میشتونې له فدرالي ادارې ترلاسه کړي او له دې کبله چې له افغانستانه د هغوی د کورنیو د غړیو د ایستلو کار لا سخته کیږي، له خپلو میندو پلرونو سره د دغو ماشومانو د یو ځای کېدو هیله لږده. ان بی سی نیوز په عین حال کې ویلي چې هر اونۍ د یوې الوتکې کسان له کابل وزي او په درېمګړي هیواد کې انتظار باسي چې امریکا او نورو هیوادونو ته ولېشتول شي.
اوس په د افغانستان ختیځ کونړ ته ورشو. د اسداباد او جلال آباد د لوی لارې پوګدو کې د بارونکو موټرو د وزن معلومول لپاره تله ودرول شو. دغه تله د نورګل او لاسوالی په زیړی بابا سیمه کې ولګول شو چې له دې وړاندې به د موټرو استیات بارونکو لامل سړک هم خرابېده. په دې اړه جزئیات زموږ د خبريال په دې راپور کې ووري.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د تلی نشتون حکومت ته ډېر ستونزې جوړې کړې وي. د دوی په وینا چې له یوې خوابه د باروړونکو موټرو مالکانو او سوداګرو له اندازې زیات توکي بارول چې ورسره سرکونه او پلچکونه ویجاړېدل او له بل پلوه به حکومت ته د یادو مالونو پوره محصول هم نه ورکولو چې د تلی لګولو سره به یاد ستونزې هواری شي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
د سرک د حفاظت لپاره ډیر فایدوار دی او د غرنګي د ملت عواید د غیصت اور سر لړیږي ځکه چې حق الوزن هم گاډي ورکای یو سل لوپی گاډي ورکای چې وزن کې دی هغه نه مسوا بل یو غټه غټه چې مسره تر لاسه کړی د کم موقعیت چې ترازو پکې برحال له فایده مې د وزارت زی او د ملت شتمنی و خو غاصبین سره غصب کړی او یو شوبل سره پکې کړی او سره تقریبا د غزي کې شل جریبه ملکیت دی د شخصي غاصبانو لاسونه دی د غزینه اوتل.
د کونړ وسیدونکو هم د یاد ترازو پر لګولو خوختي. د نورګل ولسوالۍ وسیدونکو شیرولی
ډیر ضرورت و دې ترازو ته کوم گاډي چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي. مثال نور دغه کوم سرک د پاره مشکلات دغه کیږي هغه به کنټرولېږي. د سرک د خرابېدو دغه نه بچ کولو د پاره ډیر سخت ضرورت و اوس ان شاء الله دغه مخنیوي به کیږي د خر سر او دغه د حکومت یو غټه لاسراوړنه ده چې دا کار وشو.
د کونړ او ننګرهار پر لوی لار د لومړي ځل لپاره د بارونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره په داسې حال کې تله لګول کیږي چې د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل ترمنځ عمومي سرک او نورې لوی لارې په موټرو کې د زیاتو بارونو وړلو له کبله ځای ځای کنډو کاپر او ویجاړي شوي. که چیرته د دغو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي نو کېدای شي شته سرکونه هم ویجاړ او خلک د پخوا په څیر ستونزو سره مخ شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
زستاسو خور د هلمند سم دغه پیغام درته پریږدم. تاسو ولې د اسلامي امارات ولې په داشان کې نه وی ولې د دکاندارانو دغه شان ته ول نه نخنامه نه یجدي شام ورځ په ورځ ګرانیږي. په چی څخلنه پور کېږي چې د بازار ته ورشواسي چرشد به کې بار سړی د سیاریانی بیرته د غس ځنی راوځي. یو ډبه غوډي ولاړه 1200 ته ورسېد 1400 ته ورسېد. طالبانو ورون سم دغه پیغام نه چتس د بازار ته ورسې تس د بازار لا ټول کې په بازار کې کمی کسې روانه کوم هر سړی خپل پر سر خرڅي. د څنګه حکومت دې ځانته حکومت وای خدای به چې دا کنټرول خو لري راولي دا په بازار په شهر او په دکانو خو ګرځيږي چې د مالیات ځنی اخی د دکانو د غزنی ټولي او دغه په دغه ځان خبرې شي. دا ته په څور کې په څور نور کې ګرد ملک مخوار او غریب دی ګرد په خپل ګوګ ولا ډوډۍ په ساري نه بیکاری مو بیکاری تر هغه تیر سوي ده چې بیکاری ده مرستي مو مرستي مشته نه رسیږي. دا شان خو دې نه کړه تازه کې دا شان خو دې نه کې شته کې دا شان خو دې نه کې په دغه قیامت خوراکي چې موږ د یو وخت د دوه وخت ډوډۍ ما خسته ده د څلور وخت ډوډۍ ما خسته ده دوه وخت مرسول ده د دوه وخت ډوډۍ ما خسته ده یو وخت مرسول ده د نيستې او د بیکاری د لاسه د ګرانې د لاسه.
سلام علیکم میا کوم لا ته کاپسا ولا ته غاب لسوالینا مسافاری کای کې نو مشکل لا ده ورو ده دا نت دی خیزای په کار نه کوي میخی باز ځای کې د سیدا چانتنم کار نه کوي.
زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالینا تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ورور جان کما میچ سولو زموږه د پاکستان ترمنځ په دې باندې ډېر څه پاسو ما سیمور دلا سوار کوي خو بیا هم د خپل اتلان هم لا تړ کوم او خپل اتلان تشویق کوم چې دا سی او شایسته میچ وکي او دا سی او شایسته لوبه وکړه. په دې لږه منډه کې پاکستانیا را حصار کړه او پاکستان نن نه د ډیر غټ دغه سره مخ کلنو. بیا هم په دې خوشاله یم چې افغان اتلان کولای شي زموږ سرسخت تاریخ پاکستان ته یو داسې سر خو ځای دی پر اتلونکي کې به ان شاء الله موږ د لوبي ځنی غټو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 یولس 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 دوویشت یولس څلرویشت دوه سو یو.
د خبرونه په دویمه برخه کې درته د زهرو کاروان لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د انجونو خوندزي وتړل او انجون ته اجازه ورنکړه چې خوندزیو ته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې خوندزیو ته راغلي انجونې په ژړا بیرته کورونه ته ستنې شوې. د خوندزیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکو انجونو عددي ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپل خوندزیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق باید ترې نه ونه اخیستل شي. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پیل شوی، خو یوه اونۍ مخکې پرانیستنه رسنیزه شوه. په کروشیا کې د دوه ریلونو د ټکر له امله درې تنو ژوند بایللی او یو لسنه نور ټپیان شوي دي. د کروشیا پولیسو ویلي چې دغه پیښه پرون ماښام ناوخته د کروشیا او بوسنیا په ګډه پوله رامنځته شوې ده. د پیښې علت تر اوسه څرګند نه دی او په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. د برېټانیا پاچا دریم چارلز د ملکې الیزابت له مړینې وروسته په خپله لومړۍ وینا کې ویل چې د خپل مور لارې ته به دوام ورکوي. چارلز چې د سپتمبر پاتمه د خپل مور لمړنی وروسته د برېټانیا پاچا شو، وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې دوهم الیزابت په 1940 کال کې چې کله یو شکلنه و، په خپل وینا کې ویلی وو چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته به خدمت کوي. نوموړی له اویا کلنې واکمنۍ وروسته د پنجشنبې په ورځ مړه شوه. تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملک الیزابت د ښخولو په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پای لوبه کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طبي ډاکټران وایي چې په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
نشه یي توکو د پریښدلو اعراض مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې امکاناتو د نشټوالي له امله احتیاط ډیر سوی دی.
ودار مهم متات
لار او مور می متات شو زه هم په دې عمل کې کړ شوم. زه له دولت څخه غواړم چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري چې درس وایو او خپل ژوند جوړ کړو.
دا چې څه ډول نشئی مواد د شنتوب لامل کیږي په دې اړه مو د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
مخدره مواد زمون په فزیکی جسم باندې، زمون په رواني صحت باندې، په دې ټولو باندې ناوړه اغیز کوي، خصوصا په جنسي ساحو باندې هم ناوړه اغیز کوي.
د محمد ناصر په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمله می څوک په مجلس کې نه پریږدي.
ته ټول بل خاطره دا غلا شي خپل اولاد شین زو دي چنه یی نو کله چې ته په نشه باندې وختان شیطان را شین زو یی.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
زړه دواړه راکوشي
کمانډان صاحب مونږ پریک دا تماشو ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته بیایو.
دغکته شه ډیره خبرې مکوا.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. طبي ډاکټران په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار بولي. د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط زمینی ناروغي او اعراض هم لري. که د مسلکي پرسونل لخوا یې دقیقه معاینه، درملنه او څارنه ونه شي، کېدای شي چې معتاد مړ شي. ډاکټران له کورنۍ څخه غواړي چې خپل معتادین په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور نه کړي، ځکه چې د معتاد ژوند له خطر سره مخ کوي او د دې ترڅنګ تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
څرنګه چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې محتاجینو ته نشي مواد اسانه په لاس نه ورځي، ډېری محتاجین په خپله خوښه حاضر سوي چې د محتاجینو د درملنې په مرکزونو کې درملنه وسي، خو په ورته وخت کې د دې روغتیایي مرکزونو امکانات کم سوي او د پخوا په اندازه د محتاجینو درملنه نسي کولای. دا چې اوس محتاجینو ته د پخوا په شان نشي مواد اسانه په لاس نه ورځي، طبي ډاکټران دا وضعیت د نشي پرېښودلو لپاره ښه فرصت بولي او وایي که د چا د کورنۍ غړي د محتاجینو د درملنې په مرکزونو کې نه بستر کېږي، نو عادي روغتونونو او کلینیکونو ته دې ورسي او له ډاکټرانو څخه دې مشورې وغواړي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر حکمت الله صالحي وایي د محتاجینو د عارضي تکلیفونو درملنه د سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو په مرسته هم کېدلی سي.
دوی ته نه مواد پیدا کېږي او نه هم د عامو خلکو تر مخې مواد استفاده کولی شي. دوی مجبور دي تر څو دغه مواد پرېږدي. د دې تداوی لپاره مهم او اساسي عنصر هغه ده چې دغه ناروغان له نږدې مراکز ته مراجعه وکړي، د اوپیډي په شکل باندې، او هلته دوی هغه عارضي تداوی وکړي. کله چې دوی مواد پرېږدي، طبیعي خبره ده 10 تر 15 ورځې پورې دوی ځان درد کوي او یا هم دوی کانګ کوي او یا هم دوی اشتها لري، بي خوبه وي. دغه د درملنې لپاره دوی کولی شي نږدې مراکز ته، حتی په کلینیکونو کې چې په کلوم کې موجود وي، هلته مراجعه وکړي او عارضي تداوی چې درد لپاره درد دوا واخلي، د خوب لپاره د خوب دوا ورته ورکړي موقت شکل باندې، او بالاخره دوه کولای شي په 2 هفتو کې ان شاء الله دغه مواد پرېږدي.
د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په 2006 میلادي کال کې د نړۍ په سلو کې تشپېتو لوژ محتاجینو ته روغتیایي خدمات رسیدل، چې دا شمېرې په افغانستان کې ډېرې ټیټې وې. او اوس چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، نو د محتاجینو د درملنې مرکزونه له مالي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، او د محتاجینو د درملنې ډېری مرکزونه محتاجین نه بستر کوي. له همدې امله ځینو کورنیو پریکړه کړې چې د خپلو محتاجینو درملنه په کور کې وکړي، خو طبي ډاکټران په کور کې د ډاکټر له مشورې پرته د محتاج درملنه خطرناک کار بولي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي که د محتاج اعراض د ډاکټر لخوا دقیق ونه کتل سي او څارنه یې ونه سي، کیدای سي چې محتاج مړ سي.
نشه یي توکو د پریښېدلو اعراضو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دلبجي ورکوي، کرمپي دردونه ورکوي، ډیر سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار ټیټیږي، فشار جګیږي، نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوی سي. حتی په سنټرو کې کله کله داسې حاله سره مخ کیږي چې هلته نه کابو کیږي او نه مراقبت یې صحیح کیږي، مجبوره کیږي څوک چې بل ځای ته بل سنټر ته ولیږي، خصوصا هغه ناروغان چې زمینه ناروغي ورسره ولري.
د محتاجینو د درملنې مرکزونو امکانات داسې مهال کمیږي چې په دې وروستیو کې ډېر متخصص ډاکټران افغانستان څخه وتلي، او د محتاجینو د درملنې مرکزونه د مسلکي کدرونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې د امکاناتو نشټوالی د دې لامل سوی چې معتادین د پخوا په شان د نشې په لومه کې بند پاتې شي، او په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي. د دې قربانیو له جملې څخه یو هم د سلیمان کورنۍ ده چې اوه غړي لري. د دې کورنۍ غړي یو په بل پسې معتاد شوي، او اوس د درملنې د نشټوالي له امله د احتیاط د بربادۍ په کنده کې بند پاتې دي. زموږ همکار د دې کورنۍ غمجن ژوند ته کتنه کړې چې د کورنۍ د وغړي په خبرو پیل کیږي.
چند سال قبل پدرم بیرون رفته بود، بیرون متاد شد.
دویش کلن آسیا ده هر کورنی غری ده چه طول و واره غری معتادان دی. ده ده غور ولیت پا مرکز فیروسکو که ده یو خطین کور پا یو کنج که ناسته ده، او ده کورنی لنور و غرو سره ده خیخی نشکوی.
وضعیت ما خیلی خراب.
زمگ وضعیت دیر خراب دی. ده نشه ای مواد و استعمال سخر دیر تنگ شویو. ما پریکره وکره که خدای کول ده لنتی نشه پریکدم، چیز ما جوندی تبا کرده. نور دیدی تیار جوند زغم نلرم. لیسلامی مارات خز ما هیلت داده چه پا غور ولایت که ده متادین و ده درملنی کلینیکونه فعال کری، او زمونگ لپاره یو داسی چاره وکری چه موگ ده نشه ای مواد و لشهر وش غرول شو.
ما شهری مواد روی پیدا کنیم.
شپږ څلوېښت کلن سلیمان د څلورو لوڼو او یو زوی پلار دی. دې شپږ کاله مخکې په ایران کې په خیخه معتاد شو. کله چې سلیمان لیران څخه غور ته راستون شو نو دلته نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیدل. له همدې عملی د نشئی مواد اندازه تر پوخا ډیر کړه او ټول ورځ به په کور کې د اولادونو په مخ کې د خیخې نشه کوله. د اولادونو په مخ کې د سلیمان نشه کول د دې سبب شو چې میرمن څلور لونی او یو زوی هم په خیخه معتاد شي. اوس څلور کاله کېږي چې اولادونه هم په خیخه معتاد شوي او له پلار سره په ګډه له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
کورنۍ مې اووه غړي لري. موږ د نشي موادو معتادین یو. له دولت څخه هیله لرو چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري. زما راتلونکی خو هېڅ دی، خو زموږ اولادونه باید له دې ستونزې څخه وژغورل سي چې راتلونکی یې سم سي. اوس خو په داسې حالت کې دي چې خپل ژوند نه پېژني. شپه او ورځ د نشي موادو په اړه فکر کوي چې له کومه ځایه پیدا کړي او نشه وکړي.
نسیمه د دې کورنۍ په غړو کې تر ټولو کشره ده چې له دریو کالو راهیسې په غیر شعوري ډول د نیشو په لومه کې نښتې ده. دا هم درملنې ته په تمه ده. دا زیاتوي نیشهیي موادو یې روغتیا ته زیان رسولې او له زده کړو څخه یې هم بې برخې کړې ده.
پلار او مور مې معتاد شول. زه هم په دې عمل ککړه شوی یم. زه له دولت څخه غواړم چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري چې درس وایو او خپل ژوند جوړ کړو.
دا کورنۍ په داسې حال کې له دولت څخه د درملنې غوښتنه کوي چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې هیڅ مرکز نشته. درې میاشتې مخکې د معتادینو د درملنې یوازینی مرکز هم خپل بستري خدمات بند کړل. د غور د نارینه معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر محمد عمر لالزاده وایي دوی د معتادو ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوي، خو د درملنې دا میتود دومره مؤثر نه دی.
ما د سات ولایت غور یک شفاخانه بستری مرد.
موږ د غور ولایت په کچه د نارینه لپاره شل بستری روغتون لرو. موږ د ښځو لپاره اصلا بستر نه لرو، خو د ښځو او ماشومانو لپاره په کور کې د درملنې پروګرام لرو. که څه هم اوس د بودیجې د نشټوالي له امله موږ بستری خدمات ځنډیدلي، خو موږ صحافي فعالیتونه دوام لري. موږ له روغتون څخه د باندې د خلکو درملنه کوو، خو له بده مرغه چې په کور کې درملنه ډیره مؤثره نه ده، ځکه چې معتاد ته نشه یي مواد په لاس ورځي او پر معتاد بندیز هم نشته. خو کله چې پر کوم معتاد شک کیږي، هغه له درملنې څخه وځي،
از تداوی خارج میشه.
په کورنیو کې د احتیاط ډیروالی په تیره بیا په غربي ولایتونو کې د خیخې په ګډون د کیمیاوي نشئی موادو استعمال داسې مهال ډیریږي چې په وروستیو دوو کالو کې په دې ولایتونو کې د خیخې جوړول ډیر شوي دي. روغتیایي مرکزونو ته د معتادینو ورتګ ښیي هغه معتادین چې پخوا د نشئی بوټو نیشه کوله، اوس یې ډیری معتادینو د خیخې نیشې ته مخه کړې ده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد انسان کمزوري کوي او په ښځو او نارینه وو دواړو کې د شنتوب لامل کیږي. دا چې څه ډول نشه یي مواد د شنتوب لامل کیږي، په کوم حالت کې معتاد شندوي او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مو د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې نشئی مواد ولې د شنتوب لامل کیږي.
احتیاط د دریو لارونه کولی شي چې د شانتوب سبب کی. اول دا چې نشئی مواد په عصبی سیستم باندې مستقیما زهری اغیزه لري. په بدن کې یو عصبی سیستم دی د خودکار عصبی سیستم په نامه یا اټونوم عصبی سیستم په نامه چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبی سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې په لذت کې بلاخره د هغه د ارضا کیدلو د مړېدو په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشئی مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کیدو سبب کیږي چې بلاخره ورسره امتیاز د منځ ځي، شخوالی د منځ ځي، یا کس خلاصېږي نه یا زر انزال صورت نیسي. نو په دغه وجه باندې د ډېرو جنسي کمزوریو او ورسره ورسره د خپل د شنتوب سبب کیږي. بل هغه ټامل دا دی چې مخدره مواد یا مخدره توکي که هغه هره مخدره مواد وي هغه په جنسي خودواتو باندې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغې ته وایي اینډوکراین سیستم. د اینډوکراین سیستم کې بیا مختلف جنسي خودوات موجود دي، مثلا پروسټار غده ده، بارټولین غده ده. په ښځو کې مختلف خودوات دي، په نارینهو کې مختلف جنسي خودوات دي چې هغوی د سپرم یعنی یا د نارینه د تخمه د ساتلو دپاره، د زی ته د رسیدلو دپاره، یعنی ښځینه تخمې ته د رسیدلو دپاره، د انرژي د پاره خپل ځانګړي مواد د وژونکو عاملو د ساتلو د پاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي. هغه هم په نارینهو کې او هم په ښځینهو کې دغه نشئی مواد ډایرک یا مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحاتو یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي او بالاخره هغه حرکت دې ته نفاتي کیږي، هغه فعالیت دانه لري، هغه انرژي دانه لري چې اغیزې ته ځان ورسي. ځکه چې د نشئی موادو په وجه باندې د دغه هورموني سیستم خصوصا جنسي غدوات چې کوم دي متاثره شوي او خپل هغه افرازات یا نه کوي یا ډیر کم او یا په حساب دي دغه وجه نه د شنتوب باعث کیږي. بل غټ لامل دا دی چې مخدره مواد زمونږ په فزیکی جسم باندې، زمونږ په رواني صحت باندې، په دې ټولو باندې ناوړه اغیز کوي، خصوصا په جنسي ساحو باندې هم ناوړه اغیز کوي، د جنسي ضعف او د جنسي کمزوري او بالاخره د شنتوب سبب کیږي.
په خزینه او نارینه معتادینو کې کوم ډول نشئی مواد ډیر د شنتوب لامل ګرځي؟
بدبختانه ټول نشئی مواد هم په نارینه او هم په ښځینه کې د شنتوب د عواملو سبب کیږي، خصوصا ټابلیټ کې چې مواد ایم پیټامین یا ایم پیټامین دی، یعنی برین سټیمولنت یا مغز پاراونکي دي، دوی د جنسي لذت لپاره استعمالي ډیری خلک د جنسي وخت ټیم د اوږدوالي لپاره استعمالي د موقت وخت دپاره د دوی هغه جنسي لذت او خوند او ټیم او وخت زیاتیږي چې بالاخره په وروسته وخت کې د شنتوب سبب کیږي، په دواړو کې د شنتوب سبب کیږي.
تاسې د نشئی موادو د اضرارو خبره وکړه چې دا په انسان کې د شنتوب سبب کیږي، دغه ضرر یې ښځینه وو ته ډیر متوجه وي او که نارینه وو؟
دواړو ته په مساوي ډول باندې ضرر لرلی شي، خصوصا نارینه ته به فیصدي به زما په فکر ذکر لوړوي چې نارینه زیات استعمالي. او بل خبره زیاته ده چې دلته فایل چې دی نارینه دی، یعنی د جنسي لذت خصوصا د باربري یا د حاملګۍ د فاره یا د دې په خاطر چې زیات رول نارینه لوبوي نظر زنانه ته.
که چیرته داسې ویشي یوازې نارینه معتاد وي ښځه روغه وي، او یا هم ښځه په نشئی موادو معتاده وي نارینه روغ وي، یعنی په دې صورت کې هم اولاد نشي کېدلی؟
بالکل امکان دی ولري، ځکه چې یو نقصه موجوده ده، یا په زنانه کې نقص موجود دی او یا په مردانه کې یا په سړي کې. کله چې الکا صورت نیسي د دوو مختلفو حجرو د یو ځای کېدو څخه چې یو ته موږ سپرم او مونس یا زنانه ته اوم وایي، د دوو دواړو د یو ځای کېدو په صورت کې زایګوډ او بالاخره ماشوم جوړیږي. کله چې په زنانه کې مشکل وي هم د دې چانس شته چې شانتوب منځته راشي، او که په نارینه کې مشکل وي هم د دې چانس شته چې شانتوب منځته راوړي.
که یو معتاد که نارینه وي او یا ښځینه وي هغه درملنه وکړي، آیا دا شنټوب یې لرې کیږي او کم داسې شنټ پاتې کیږي؟
هغه خلک چې نشه پریدي او بیا ورته دوام ورنه کوي، او بل دا چې دغه شنټوب یې د نشې په وجه باندې په موقت ډول باندې پیدا شوی وي، د دوی امکانات شته چې د نشې په پریښودو سره سل په سلو کې دا خلک د شنټوب څخه خلاصېدلی شي. که چیرې داسې وي چې د دوی د نشې د زیات وخت استعمال او د ډیر استعمال او د قوي استعمال په وجه باندې د دوی کوم داخلي سیستمونه خصوصا جنسي غدوات د غدواتو افرازات کار پرېښوي، کېدلی شي چې په دایمي شانتوب باندې بدل شي او بیرته اعاده نه شي.
معتادینو ته متوصیت څه ده چې دوی د شنټوب یا اقامت له ستونزې سره مخ نه شي؟
نشه زهر دی، مطلق زهر دی. سمه ده چې دوی د شوق او ذوق دپاره استعمالي، مګر دا شوق او ذوق یې بالاخره په مایوسۍ، بدنامۍ، بدبختۍ او دایمي شنټوب باندې بدلیږي، حتی د جدایي او بیخي د شوق او د هر څه د لریوالي سبب کیږي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د میدان وردګو ولایت ته چکو لسوالي اوسیدونکو محمد ناصر چې لڅمو دی راهي چې په یو دولتي روغتون کې بستری دی، وای چې په خپل کورنۍ او ټولنه کې اعتبار نه لرم، خپلوان راڅخه تختی او څوک می پښتنې ته ناراضي. د ایجاتوی چې تر نشې مخکې د مشرانو په هر جرګه او مرکه کې ناستو، خو اوس می خلک د نشول عمل بيخي په مجلس کې نه پریږدي. دا چې محمد ناصر ولی او څنګه موتات شو، په دې اړه یې موږ سره د زړه خواله کړی ده.
مخکې د نشې نه که بشیر ته ناستان دي چې مشرانو د جمعه تر څو مصالح واجب کې ناستم، خو کله چې زه به دو عمل باندې اختن شوم، تا ما ته څوک دغه نر کوي چې دا د یو مجلس ته راشي، د مجلس کې د کینې خواکوي عملي یوه خبر به وکړم، انسان مجلس به ګډه واټ کړو. دومره تصویر یې کړی د جامع نه بېخي لرې کړی. کله چې ما په شیشه باندې شروع وکړه، غاکونه مې ټول توی کړل ولوېدل، او د بدن مې ټول شیشې داسې خراب کړو، د هر څه تکلیف چې ته پیدا کوي دونه پیدا شي. بېخي حتی داسې کړم چې اعصابو کې مې فرق کړل. که چېرته ما د خپل اولاد حق نه وای خوړلی، نو زه به دا سالات نه رسېدم، خو ما د خپل اولاد حق خوړلی. داسې ژړلی یم چې ته اوس هم ولا چې ناسم ژړاله څي. دا د افسوس خبره ده چې یو سړی د عزت د قدر سړی وي، آخر داسې ولوي لکه موږ چې ولوېدلی. ما په کاروبار دومره تاثیر کړی چې ما څلور کاله په ایران کې نشانه کوله، پیسې مې چې ګټلې وې چې کله به نشه باندې اوخته شوم په ډوډو باندې، دا څلورو کالو خاریم لاړه، بس یو جور کالو یې زر واړولم افغانستان ته. تر ټولو بده خاطره دا هغه ده چې خپل اولاد شیرین زوی دی چا نه یېرېږي، نو کله چې ته په نشه باندې اوخته شیطان هغه شیرین زوی ویردی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست معتادین په زور درملنې ته مجبورول څه ناوړه پایلې لري؟ په دې اړه ډاکټر واحد الله کوشن معلومات را سره شریکوي.
دغه احتیاط درې مرحلې لري. په اول مرحله کې یو معتاد نه غواړي چې تداوی وکړي، چونه منابع مالیم لري، کور کې اعتبار هم لري، بیرون هم اعتبار لري، دونه خلک پرې خبر شوی نه دی. هغه مواد مخدر شروع کړي، د خوند ورکړي، نه غواړي چې د مواد مخدر ترک وکړي. چون هغه مریض په اول مرحله کې زین کورونه دی مثلا احساساتی برخورد سره کی تړی سوک چې سره بزور برخورد یې سره یو وقته پیدا کیږي او وقته به یې دی کی چې مخدره مواد استفاده کی چون دا اول مرحله کې چې دا وجود لري د زنت یو مهارت د زنت یو میتود غوړي چې تدوی د آماده شي حداقل یو هفته دو هفته کې د شمخانه تدویر وړي اول د بستر نمبر ته ونښ په زور راوستل بسترول کور کې تړل دا منفي تاثیر کې هیڅ نتیجه نه ورکوي نو دې لپاره هغه فامیلونه دغه اول مرحله کې چې مشکل پیښیږي که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري مریض شکنجه نه کی مریض متضرر نه کی مریض باندې فشار را نوړي مریض تهدید نه کی مریض توهین نه کی صحیح میکانیزم ورته جوړ شي ډېر ښه نتیجه ورکوي
آیا پوهی دلست؟
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخې ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د شریف لخپلې میرمنې سره په موټر کې خار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ډاکټر ته بوزي، خو پولیس موټر په لاره کې دروي او دوی لزان سره بیایي. دا چې پولیس شریف دوی په څه تور ونیول او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ما جړه مور دې قربان چا دا دې نن دې مور ډاکټر ته بوزي
وخزه ځان زر تیار کچ موټر لرل نشي په کلی کې یو موټر لرو کدا رانه لړ بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لړ شو او ځان سرک ته ورسو
ته صبر وکا نیمې نه چې دا ماشون ته پمپر ورتړم او کلی ورا غوندم
ژر کا ونه وخت کیږي ماشون ته وځ پمپر ورتړم ته ور شغو ټټول کا
دستا سره په کسوره کې شي دی
اوف تم څومره ډېر پښتنه کې ژر ورسه غوټه لټوله کا دا زما دی وانډي والا مانات دی خار ته را سره وړم
مون خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو کستا مانتونه یا به بل ورځ ور وړي اوس مو غوټه ماته نه وا
ورختا کې ګم تر موټر زه پلاس کې وړم او به موټر وړي
نو زه خو حالک پغه کې اخلم زما غوټه به څوک یوسي
دوړه زوړم ته څومره ډېر پښتنه کې مغز دې راته وخړل وایم ژر ورسه غوټه تیار کا که ماشوم نن ډاکټر ته بونځو ناروغي پس ډیریږي
سمدا ته لک صبر وکه چې زما شوم په ورونی کې وتړم
اوف درته مول چې دا کار ما ته پرېدا ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راس خزي
نو ته هلک په ورونی کې تړل شي
ته ما ته پرېدا بیا به وینه چې دا کار کول شم کنه
سمدا دا لیسم پام کوا چې ما شوم په سیسټم کلا کو نه تړې
بس کار سم شو یو کیلو خود ما شوم په پمپار کې معلومیږم نه ها دا دې کار وشو له خیر سره دا خده
هغه لخصي راځه چې موټر راغې
سمه ده ته هلک تر واخلا دا نه زه تر اخلم
اورورا خیریت ده
اورورا دا مې کار دی پولیس یو تلاشی کو
راځي مې ربانی وکي
قومندان صاحب پینځن سی دادای
خا خا اورورا کا تر ولار شه
دادا قومندان صاحب
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشی کوم
دادا قومندان صاحب قومندان صاحب څه را سره نشته
خا خا سمه ده کینه مریمي
بله قومندان صاحب
تا هغه خزه تلاشی کا
سمه ده خو لې ته پاتې چې زه دې تلاشی کوم ها دادا تلاشی میکا خا خا پورته کې خو نشته خو لې ته د ماشوم مرخ کړه ها دادا وی ګوره دا چې څنګه وګورم او نه ځینې خلاص کا څومره خوي دادا وای را وی خوي ناروغ دی بیچاره ټول شپه یې جړل اند اوس لګ آرام شو
خیر دی بیرته به ویده شي ژر خلاص کا
ها دا دې خلاص میکا
ته را دی خو که چیزې د پمپره مو ګورم
ها ها او او هو
دا څه شی دی قومندان صاحب
بله مریم جانې څه خبره ده
قومندان صاحب دا د غیروین هم پیدا کړل د ماشوم په پمپر کې پټ کړیو زموږ راپور بخي صحیح وو
څه شی هیروین هیروین چیرې وو
زه قسم په خدای که خبره یم.
اوه هیروین هیروین چیری وا؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
او سړیا ماشوم ته خو تا پمپر او کالی ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوی او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
و سړیا تا خو د بدمرغو هیروینو کار بار کوه، وایم خدای دې ځواني مرکه، مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالی ور واغوسته، دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.